رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام درنو اوریدونکو، زه نو شب آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
نن متحده عرب اماراتو کې د امریکا او افغان طالبان ترمنځ د سولې مخامخ خبرې کیږي. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي، او د امریکا یوې محکمې د پخواني ولسمشر براک اوباما لخوا جاری کړې د صحي بهیمې پالیسي غیر قانوني اعلان کړې ده.
نن د دوشنبه ورځ د قوس د میاشتې شپږویشتمه د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 18 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خپرو. عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې مذاکراتو ته خلک خوشبینه دي.
زمینه دې ته مساعده شوې ده چې یو صحیح پیشرفت د سولې په خبرو کې رامنځته شي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه پیلېږي.
هغه څوک چې غواړي د جمهوری ریاست لپاره ځانونه کاندید کړي، د مونږ د طرزالعملونو مطابق به خپل نوماندي ثبت کړي.
اروپا کې خلکو د مهاجرت د نوي تصویب شوي قانون په ضد مظاهره کړې دي. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي، خو اوس تر متی الله عابد او زه د دې سات پوره خبرونه وایم.
ټاکل شوې نن دوشنبه په متحده عربي اماراتو کې د امریکا او وسلوال طالبانو ترمنځ سولې اړوند مخامخ خبرې پیل شي. د سولې اړوند به دغه 15 اړخیزه ناسته کې د امریکا او د طالب اثارو سربیره د سعودي عربستان، اماراتو او پاکستان نمایندگان هم ګډون کوي. وسلوال طالبان هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه خبرو کې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر استازي ګډون کوي. د پاکستان صدر اعظم د تیر جمعې پورې د امریکایي مقاماتو او د وسلوال طالبان ترمنځ د پاکستان په کوربتوب د مخامخ خبرو اترو کوشش کړو، خو هغه عملي نه شو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په متحده عربي اماراتو کې له طالبانو سره د امریکایي استازو ناسته به د سولې د مذاکراتو په برخه کې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. د دې شورا د غړي حکیم مجاهد په باور چې د طالبانو د بندیانو تر آزادولو وروسته د اوږدمهاله اوربند اعلان امکان هم شته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا او د طالبانو د استازو ناسته به د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د باور د فضا په جوړولو کې مرسته وکړي. د دې شورا غړی او د طالبانو پخوانی ډیپلومات عبدالحکیم مجاهد وایي چې د طالبانو لومړی غوښتنه به د هغوی د سیاسي بندیانو آزادولي.
کله چې د اعتماد فضا رامنځته سول، زما په عقیده باندې بیا وروسته د اوربند لپاره هم زمینه مساعدی دي، تر څو چې دلته یو دوامدار اوربند په افغانستان کې موجود نه وي، موږ نسو کولای چې دغو جګړو ته د پای ټکی کېږدو.
د امریکا او طالب استازو تر څنګ د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان د استازو په ګډون په دغه ناسته کې د افغان حکومت او سولې عالي شورا استازو ګډون نه دی کړی. سیاسي شنونکي وایي چې دا ډول غونډې د منظمو خبرو اترو لپاره لاره هوارولی شي.
افغانستان د سولې مشورتي بورډ وایي له وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو صلاحیت افغان حکومت لري، نه سیاسي ګوندونه. یاد بورد د دوشنبه په ورځ په ارکد له ولسمشر غنی او د نور افغان چارواکو سره غونډه کې د حکومت په مشرۍ د طالبان سره په خبرو ټینګار کړی. له ولسمشرۍ مانی څخه په دې اړخ پور شوي بیان کې راغلي دي چې دغه بورډ له ولسمشر غنی سره د سولې مشورتي بورډ د پراختیا او د دندو په اړه خپلې مشورې او وړاندیزونه هم شریک کړل.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر به د راتلونکي شنبه په ورځ چې د جدي لومړۍ نیټه کېږي پیل شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د دوشنبه په ورځ د لیندې په شپږویشتمه د مطبوعاتي کنفرانس په مهال وویل د نوملیکنې لپاره د 12 ورځې په نظر کې نیول شوي دي چې د راتلونکې شنبه په ورځ به پیلېږي، د جدي له اول نه تر 12 د جدي پورې. د ټاکنو کمیسیون رئیس وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د اعلان شوي مهال ویش له مخې د راتلونکې 1998 کال د حمل میاشتې په 1 دېرشمه نیټې ترسره شي. تر دا مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شهید محمد عبدالی په رسمي ډول د ولسمشری راتلونکو ټاکنو ته د دریدو ویل دي.
تاسو د سیمه د نړۍ خبرونه د امریکا آشنا راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو عموم منشي انټونی ګوټرس وایي چې د افغانستان شخړه باید د خبرو اترو لارې حل شي. ګوټرس په ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د هر ډول هڅو هدف باید د مذاکراتو طریقه د سولې تضمینېدل وي. په پام کې ده چې نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استاد د دماچی ماماتو په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د حالاتو په باب په درې میاشتنی راپور وړاندې کړي.
د ملکی تلفاتو په اړه ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د 2013 میلادي کال د 9 میاشتو په راپور کې ویلي چې دغه موده کې 409 ملکی افغانان په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په وسلوالو نښتو کې وژل شوي دي.
د امریکا ولسمشر د محکمې د پریکړې هرکلی کړی دی چې د اوباما په دوره کې منظور شوی د روغتیا د بیمې قانون غیر قانوني بللې دی. په دې اړه نور تفصیل ضامن مومند راکوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دوو کلونو نه په کمه موده کې د پخوانی ولسمشر براک اوباما د وخت میراث ډیره مهمه برخه فاسه کړله. په دې کې د ایران سره اتمی معامله، د پاریس د اقلیم د بدلون موافقه او د یو شمېر نورو فرمانونو فسخه کول چې د مهاجرت له مسایلو نه نیولې تر اقتصادي او سون موادو پورې شیان پکې شامل دي. راپورټ وایي د اوباما د صحي بیمې پلان اوس محبوبیت او مقبولیت پیدا کړی دی. سروېګان وښودله چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې ډیرو خلکو غوښتل چې خوندي وساتل شي، خو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي دا د بیمې د یو نوي قانون د جوړولو لپاره ښه فرصت دی. جمهوري غوښتونکو له پخوا نه دا استدلال کړی دی چې په کار د هیڅوک د صحي بیمې اخیستلو ته اړ نه کړی شي.
سعودي عربستان د یمن په جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره د مرستو د بندولو په حق له د امریکا د سنا مجلس پریکړه لیک غندلې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې لیکلي چې امریکایي سناتورانو د بی بنیادو تورونو په اساس د مرستو د بندولو پریکړه لیک ته رای ورکړې ده.
سپین ماڼۍ یو ځل بیا په دې خبره ټینګار کړی که کانګرس د مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو وړاندیز شوې پیسې ونه مني نو دوی ته تیار دي چې حکومت خپلې فدرالي ادارې وتړي. د مکسیکو او امریکا ترمنځ په پوله د دیوال جوړولو موضوع د سپینې ماڼۍ او د کانګرس ترمنځ د اختلاف سبب شوی ده او دې سره د دوی ترمنځ د بودیجې مسله هم تر اوسه نه ده حل شوې.
د سودان ولسمشر عمر بشیر سوریې ته په رسمي سفر تللی دی. د لومړنی عرب سیاستوال دی چې د سوریې د کورنۍ جګړې له پیل کېدو وروسته په دمشق کې له چارواکو سره لیده کاته کوي. د حکومت خبري اژانسونو ویلي چې ولسمشر بشار الاسد د خپل سوډاني میلمه د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته تللی و.
او وروسته خبر داده چې په جاپان کې د یوې چاودنې له امله 240 کسان ژوبل شوي دي. د یو کس روغتیایي حالت نازک دی. چاودنه د کیادو ټاپو په مرکز کې په یو رستورانت کې شوې. د جاپان دولت تلویزیون پرون شپه خبر ورکړ چې د رستورانت ودانۍ کاملا نړېدلې. چارواکو د خلکو چې په پیښه کې پر موقتی سرپناه برابر کړې ده او له بلې چاودنې خبرداری هم ورکړې ده. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمي او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمي او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه د شنبه په ورځ د مرغومي یا جدي په لومړۍ نیټه پیلېږي. دا چې څوک به نوملیکنه کوي دا به په رپورټ کې روښانه شي چې لږ وروسته یې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په متحده عربي اماراتو کې له طالبانو سره د امریکایي استازو ناسته به د سولې د مذاکراتو په برخه کې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. په اکلی پامو کې د حکمت سروش رپورټ ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا او د طالبانو د استازو ناسته به د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د باور د فضا په جوړولو کې مرسته وکړي. د دې شورا غړی او د طالبانو پخوانی ډیپلوماټ عبدالحکیم مجاهد وایي چې د طالبانو لومړی غوښتنه به د هغوی د سیاسي بندیانو آزادول وي.
کله چې د اعتماد فضا رامنځته سول زما په عقیده باندې بیا ورسته د اوربند لپاره هم زمينه مساعدي دي تر څو چې دلته یو دوامدار اوربند په افغانستان کې موجود نه وي موږ نسو کولای چې دغه جګړو ته د پایټه کې چېږو بنا ان د اوربند رامنځته کېدل د افغانستان د خلق غوښتنه ده د افغانستان د ولس غوښتنه ده هم چنان د بین المللي ټولنې غوښتنه ده او د طالبانو اسلامي تحریک به بیا ورسته د اعتماد جوړونې په دې باندې غور کوي
د امریکا او طالب استازو ترڅنګ د سعودي عربستان متحده عربی اماراتو او پاکستان د استازو په ګډون په دغه ناسته کې د افغان حکومت او د سولې عالی شورا استازو ګډون نه دی کړی سیاسي شننکي وایي چې دا ډول غونډې د منظم خبراتورو لپاره لار هوارولای شي
د سولې خبرې هغه وخت کې مخکې ځي چې جنگ یو بمبست ورسیږي هغه سټیل میچ وته موږ یو او دا کم بمبست چې کوم دی دا تقریبا ټول خواو د لپاره په تاوان دی افغانان لپاره هم تاوان دی طالبان هم تاوان دی منطقي هیوادونو لپاره او امریکا لپاره هم نو زه فکر کوم چې زمينه دې ته مساعده شوې ده چې یو صحیح پیشرفت د سولې په خبرو کې رامنځته شي
ډېری کس هم د امریکا له خوا له طالبانو سره د سولې ورستي هڅه ته خوښ دي خو وايي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې قرباني نسی
هله من دی چې دا سولې د افغانستان لپاره یو اوږدمهاله جګړه ونه وسی هغه چې په دې وطن کې دي چې هغه هم د لاس لاړ نشي بنان زمن هي شي وي خزي چې تر هر چا زیات په دې باندې پیګم چې سوله د خزو د بچیانو هغه چې بغي کې دي هغه چې په شادي هغه چې په خوا دي هغه ټول دې تړتیا لري چې په سوله کې ژوند کې وسولې
بلخوا په کابل کې د مدني ټولنې استازي وایي چې حکومت باید له طالبانو سره د سولې په تړاو د هر ګام په اړه ولسته معلومات ورکړي او د خلکو سلام مشورې واخلي
په هر کچه چې هوکړه کیږي د سیاسي او حقوقي میرونو سره سم باید په لیکلي ډول وي او له رسنیو سره باید شریک کړل شي
ارګوای چې ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د سولې مشورتي بورډ په ناسته کې د دې بورډ غړو د افغان دولت لاري له طالبانو سره پر مذاکرې ټینګار کړی او ویل دي چې د اساسي قانون لمخې د مذاکرې صلاحیت د دولت دی نه د سیاسي ګوندونو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
زمغه د واشنگتن د سټډیو ناوري د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د جګړو لامل پیدا شوو ناخوالو د دغه هیواد 10.8% وګړي مایوب کړي دي چې تر ډیره د مرستو په برخه کې پر خپل کورنیو متکی دي خو پښتنه دا چې افغان حکومت د دوی لپاره څه کړي امدا پښتنه په یو رپورت کې جواب شوی چې لږ ورسته یاوري د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه د شنبه په ورځ د مرغومی یا جدي په لومړۍ نیټه پیل کیږي د انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره بشپړ چمتووالی نیولې ده د همدې موضوع تفصیل د امریکا غږ د خبريال به ممتاز بهیر پر رپورت کې اوري
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د محلويش لمخې ټاکل شوې چې د راتلونکي شنبه په ورځ چې د مرغومی یاجد میاشتې لومړۍ نیټه سره برابرېږي د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر رسمن پیل شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر 12 ورځې دوام کوي او کمیسون ورته بشپړ چمتووالی لري
د سبتنام لپاره 12 ورځې په نظر کې نیول شوی چې راتلونکي شنبه په ورځ به ان شاء الله پایل کېږي د اول د جدي نه د دولسم ته جدي پورې به دوام لري هغه څوک چې غواړي د جمهوری ریاست لپاره ځانونه کاندید کړي د منګدې طرزالمونو مطابق به خپلې فرمې د کمیسیون څخه ترلاسه کوي او دغه پرمو د ډکېدلو څخه ورسته به خپل شخصان کمیسیون ته تشریف راوړي تر څو خپل نوماندی ثابت کړي
دا جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره تر اوسه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شهید محمد عبدالی په رسمي ډول د کاندیدای اعلان کړی دی د جمهوری ریاست د انتخاباتو د محلويش پر اساس د کاندیدانو ورسته لیست د سلواغې یا دلوې میاشتې پر شپږشته منیټه اعلانېږي د دغه محلويش لمخې کاندیدانو ته د کمپاین لپاره دوه میاشتې وخت ورکړل شوی چې د مرغومی له 28مې څخه پیل او د 1998 کال د وری یا حمل پر 28مه پای ته رسیږي له هغه وروسته دوري پر یو ډیر شمه د جمهور ریاست انتخابات تر سره کیږي او د غوی یا سور پر یو وشتمه د دغو انتخاباتو لومړنی نتایج او د خبرګولی یا جوزا پر 15 وروستي نتایج اعلانېږي. د افغانستان له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي چې د انتخاباتو کمیسون د جمهور ریاست د انتخاباتو په محل ویش کې د دوی وړاندیزونو ته هم ځای ورکړي او د پام وړ اصلاحات یې پکې راوستي دي، خو دوی ټینګار کوي چې لا هم په دغه محل ویش کې یو لړ امنیتي، تخنیکی او بودیجوي ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. د آزادو او عادلانه ټاکنو یا فیفا د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې دغو ستونزو او د انتخاباتو د کمیسون ظرفیت ته په کتو ښایي د جمهوري ریاست انتخابات پر خپل ټاکلي وخت ترسره نه شي.
دغه مراحل چې دي پکې وړاندوینه کړې ده، اکثره پر مثال دی یو څه بودیجه نه لري یا څه آماده نه دي، یا په تخنیکی یا امنیتی یا د اقلیمی لحاظ باندې دوی ستونزې لري چې هغه نشي کېدلی په دغه کم وخت کې ترسره شي، او د پارلماني ټاکنو پایلې اوسه د نهایي شوې نه دي. د همې بحث د تاسو پیښې د خوست کې نن موږ خبر شو چې هلته د کمیسیون دفتر تړل شوی ده، په بغلان کې ستونزه پاتې ده، دغه دو ساعت شوې نه دي، او یو درشم د هر ماه د موږ لپاره اوس هم
په همدې حال کې یو شمیر سیاسي ګوندونو په شفافه توګه د جمهور ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د انتخاباتو کمیسون او افغان حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي او له هغوی څخه یې غوښتي چې په دغو ټاکنو کې د هغوی وړاندیزونه په جدي ډول په پام کې ونیسي. د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مهال د هغوی د لسو ګوتو بایومیټریک، د سترګو سکن او د انځور اخیستل، د رای ورکولو او رای شمیرلو پر مهال له ټکنالوژۍ څخه استفاده، د انتخاباتو د ورځې په پای کې د رای ورکونکو د شمیر نشرول، ګوندونو ته د انتخاباتو له ټولې پروسې څخه د موثر نظارت زمینه برابرول، او د انتخاباتي کمیسیونونو په اسنادو، طرزالعملونو او مدیرانو کې د اصلاحاتو راوستل د دغو ګوندونو مهمې غوښتنې دي. دغو ګوندونو خبرداري ورکړي که چیرې د دوی وړاندیزونه ونه منل شي، دوی به د موقت حکومت د جوړولو غوښتنه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. ولسمشر ټرمپ د اوباما د دورې د صحي بیمې د قانون د محکمې د پریکړې په اساس د غیر قانوني کېدو هرکلی کړی. دا چې ولې، لږ وروسته په رپورټ کې دلیل اوري. افغان حکومت وی د تیرو څلور لسیزو جګړو او د جګړو له امله پیدا شو ناخوالو د دغه هیواد 1.8% وګړي مایوب کړي دي، چې تر ډیره د مرستو په برخه کې پر خپلو کورنیو متکی دي. افغان حکومت د دغه شمیر خلکو سره د مرستو د تنظیم لپاره د معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو د ورثو د ملاتړ ملي اداره جوړه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د معلولیت لرونکو وګړو د شهیدانو د ورثو د ملاتړ د ملي ادارې رئیس لالودین اریوبی د 2015 کال د یوې سروې له مخې وایي چې د افغانستان د نفوس 10.15% وګړي معلول دي، چې د دې ډلې 2.5% د معیوبیت له سخت حالت څخه کړیږي.
په دې کې نږدې 40% یې ښځې تشکیلوي او 95% د دې جملې څخه نارینه دي. او بدبختانه باید ووایم چې 15% ماشومان او ښځې په افغانستان کې کوم چې معلولیت لري، زده کړو ته، عامه خدمتونو ته، روغتیایي خدمتونو ته څرنګه چې لازمه ده لاسرسی نه لري، او په لرو پرتو سیمو کې، په ولایتونو کې متاسفانه ده ستونزه د مرکز په نظر ډیره ده. او له هرو 15 کورنیو څخه متاسفانه په افغانستان کې یوه کورنۍ یو معلول وګړی لري.
خاغلی اروبی د دوشنبه په ورځ خبر اعلان سره د خبرو پر مهال د معلولیت لرونکو وګړو او شهیدانو د ورثو د ملاتړ د ملي ادارې د جوړیدلو هدف چې تازه تشکیلات د کار او د ټولنیزو چارو له وزارت څخه د خپلواکې ادارې ته لیږدول شوی، په افغانستان کې د معلولیت ستونزې ته په پام لرنی مایبو وګړو ته د خدمتونو وړاندې کول یاد کړل او ویل چې دا اداره به د 14 وزارتونو او ادارو په مرسته د مایبو افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پروګرامونه جوړ او عملي کړي. اوس مهال د معلولیت لرونکو وګړو او شهیدانو شهیدانو د ورثو د بلاتر ملي ادارې سره شاوخوا 300 زره مېوبین او د شهیدانو د ورثو د کورنۍ استادو نمونه سپتي چې 115 زره د شهیدانو د ورثو د کورنۍ غړي او 115 زره نوري مېوبین دي. افغان حکومت هر کال دغه سب شو کسانو کورنۍ ته د کال 15000 افغانۍ معاش ورکي، خو یو شمېر مېوبین دا غني چې هغه سره د مرستې په دغه پروګرام کې ستونزې موجود دي او د مرستو د ویشلو په بهیر کې د فساد شتون ته ګوته نیسي. ښاغلی اریوبي هم وایي چې د دغه ستونزو هوارولو دپاره یې د ټولو سب شوو کسانو د بایومیټریک کولو پریکړه کړې.
دغسې ګنګوسې موجودې دي چې ډېر خلک جوړ دي، کتابچې لري، ډېر خلک خیالي کتابچې لري، یا ډېر خلک له خپل فیصدي نه د معلولیت د درجې نه پورته امتیاز اخلي. نو په همدې اساس موږ بیا کتنه کوو، بیرته معلولیت لرونکي وګړي د دې فیصدي یا د دې د معلولیت سلنه یا درجه بیرته تثبیت کو، تر څو وکولی شو هغه خلک چې معلولیت درجه یې د امتیازاتو د ورکړې وړ نه ده یا په قسمي ډول معلولیت لري، کلي ډول امتیاز اخلي، او یا مثلا اوس نشته معلولیت ښه شوی دی، دا ټول خلک بل سیستم نه ووځي او هغه خلک چې پاک تثبیتیږي هغه به بایومیټریک کیږي او سیستم ته به شاملیږي. کوشش دا دی چې د دوی د ماشونو د ورکړې لپاره د دوی لپاره ماشونه د موبایل له طریقه پرداخت کړو یا امتیازات، تر څو دوی نور مجبوره نشي د ضرورت پرته اداراتو ته راشي او په قطارونو کې ودرېږي.
په افغانستان کې اکثره مایوبین د هغوی د کورنیو په مرستو متکي دي. کسان په روسیو کلونو کې د مرستې رسونې یو شمېر نړیوالو افغان ادارو په خپل ځان باندې د مایوبینو د متکي کېدو دپاره په یو شمېر ولایتونو کې په سلګونو مایوبین روزلي، خو لا هم په ټولنه کې د مایوبینو څخه د کار اخیستلو برخه کې اقدامات کم تر سترګو کېږي. د معلولیت لرونکو وګړو د شهیدانو د ورثو د ملاتړ د ملي ادارې رئیس هم وایي چې دا اداره به په خپل ځان د مایوبینو د متکي کولو دپاره یو لړ اقدامات وکړي چې پکې د هغو اقداماتو عملي کېدل هم شامل دي چې افغان حکومت له وړاندې په دې برخه کې اخیستي دي. په دې اقداماتو کې د حکومت د مامورینو د ګمارلو په برخه کې 3% مایوبینو جذبول او د کانکور په ازموینه کې مایوبینو ته د 3 نمرو امتیاز ورکول هم شامل دي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم تاسو واوریدل، ولسمشر ټرمپ د محکمې د پریکړې هرکلی کړی دی چې د اوباما په دوره کې منظور شوی د روغتیا د بیمې قانون غیر قانوني بللی دی. د یوې فدرال محکمې قاضي وایي څرنګه چې دغه قانون ټول امریکایان د صحي بیمې اخیستلو ته اړ کوي او که وای نخلي نو جریمه کیږي، نو ځکه له اساسي قانون سره مغایرت لري. نور حال په رپورټ کې اوري.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له 2 کلونو نه په کمه موده کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د دورې د میراث ډیره مهمه برخه فسخه کړله. په دې کې د ایران سره اټومي معامله، د پاریس د اوبو او هوا د بدلون موافقه او د مهاجرت په څیر یو شمیر نور فرمانونو فسخه کول شامل وو. اوس یو قاضي د اوباما د صحي بیمې پلان هم له اساسي قانون نه مخالف بللی دی. ډیر ستر حکم وو. ډیموکراتان په دې ډیر سخت په غوسه دي.
موږ به مرافع طلب شو، خو جمهوریت غوښتونکي به یو ځل بیا له دې پوښتنې سره مخامخ شي. آیا تاسو په دې باور یاست چې په کار ده موږ صحي بیمه ولرو؟ داسې صحي بیمه چې ډیر خلک ورته لاسرسی ولري.
رپورټ وایي د اوباما د صحي بیمې پلان اوس محبوبیت او مقبولیت پیدا کړی دی. سرویګان وښودله چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې ډیرو خلکو غوښتل چې دا پلان خوندي وساتل شي. یو شمیر معتدلو جمهوري غوښتونکو هم په دې پریکړه ناخوښي څرګنده کړله.
دا قاضي حکم ډیر هر اړخیز او په کار د یو څه برخې ترینه ایستلې وای او نور قانون په خپل حال پریښی وای، ځکه دا قانون ډیر ښه اړخونه لري چې په کار د خوندي وساتل شي.
خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د قاضي دې فرمان د صحی بیمه د یو نوی قانون د جوړولو لپاره ښه فرصت برابر کړ.
که جمهوریت غوښتونکي او ډیموکراتان سره یو ځای شي نو موږ به د صحی بیمه ډیر فوق العاده قانون ولرو. اوس د دې فرصت شته دی چې دا کار وشي.
جمهوری غوښتونکو له پخوا نه دا استدلال کړی دی چې په کار د هیڅوک د صحی بیمه اخیستلو ته اړ نه کړی شي، خو په مالیه کې د رعایت له امله خلک د اخیستلو له توانه ووتلی شي. په همدې توګه یو شمیر مترقي ډیموکراتان هم دا فرصت ویني چې د صحي بیمې داسې نړیوال پلان جوړ کړي چې لګښت به فدرالي حکومت ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
ګڼ شمیر محافظه کاره او ملت پاله ډلو د یکشنبې په ورځ په بلجیم کې د ملګرو ملتونو د نړیوال مهاجرت د پریکړې په ضد مظاهرې وکړې. د مهاجرت اړوند دا نړیواله موافقه چې تېره اونۍ په مراکش کې د څه باندې 160 هیوادونو له خوا لاسلیک شوه، د وروستیو کلونو د بشري ناورینونو او جنجالونو د مخنیوي دپاره د خوندي او قانوني مهاجرت پلوي کوي، خو ګڼ شمیر اروپایان په دې اندېښمن دي چې دا موافقه به لا زیات مهاجرت او کډوالتوب سبب شي. پاموکی رپورټ.
په زرګونو مظاهره کوونکي په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د لویو دفترونو مخې ته راټول شوي وو او د ملګرو ملتونو دغه موافقې پر ضد یې شعارونه ورکړل چې د نړیوال مهاجرت د تنظیم لپاره یې عمومي لارښود مطرح کړی دی. خو د یکشنبې ورځې مظاهرې ځکه په تاوتریخوالي واوښتې چې مظاهره کوونکي د پولیسو سره لاسو ګریوان شو. ځینو مظاهره کوونکو ویل د منځني ختیځ، شمالي افریقا او آسیا یو شمېر مهاجرین د هغو اجتماعي کومکونو ګټه اخلي چې اروپایان یې د سخت کار له امله تمویلوي.
We need to work until we are
60. مون تر اوش پته کلنۍ کار کوو د عادي خبره نه ده او دوی په هغو مهاجرینو پیسې ویشي چې زمونږ د هیواد خدمت نه کوي، دوی زمونږ د هیواد هیڅ قدر نه کوي، نو ولې باید مونږ ورته پیسې ورکړو؟
یو شمېر نور یې بیا د خپل هیواد اجتماعي جوړښت بدلون نه خوښوي.
The Europe is dead because of the politics.
اروپا له دې وروسته د سیاست، اروپایي اتحادیې او د اروپا د کمیسیون د ریاست په وجه مړه ده، ځکه دوی هغه معاهده امضا کړه چې د مهاجرینو راتګ تضمینوي. دا په دې معنی دی چې اروپایان به په خپلو کورونو کې مړه شي.
امریکا او ځینو نورو هیوادونو په رسمي ډول ملګرو ملتونو ته خبر ورکړی چې دوی له دې موافقې وتلي دي. په اروپا کې هم په دې وروستیو کلونو کې هیوادونه یو د بل پسې د مهاجرینو پر مخ سرحدونه او د ورتلو لارې بندوي، خو خلک دا عمل نجات پرستی ګڼي. د شنبې په ورځ په روم کې د ټولو ایټالیانو مظاهره کوونکي راغون شوي او د مهاجرینو سره د تبعیض پر ضد یې مظاهره وکړه.
په ایټالیا کې وروستي قوانین د تبعیض، خفګان او جنجالونو درامنځته کېدو سبب کیږي. مونږ په دې باور یو چې زمونږ موجودیت د هغو خلکو په ګټه او یو شان دی چې د رنګ او له نژاد پرته غواړي ښه ژوند ولري او امن جهان غواړي.
د یکشنبې په ورځ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د ملګرو ملتونو د پریکړې پلوي وکړه.
زه د ملګرو ملتونو څخه هیله من یم او د دې موافقې نه یې مننه کوم. اوس به د هغو کسانو سره په مسؤلیت، صمیمیت او حوصلې چلند کېږي چې د ډیرو دلیلونو له امله خپل هیواد پرېږدي. زه ستاسو په دې نیت باور لرم.
د مهاجرت په ارتباط دا مظاهرې په فرانسې، اتریش، هنګری، کاناډا او نورو هیوادونو کې د هغو لاریونونو سره همزمانه پیل شوي چې د کورني اقتصادي پالیسیو پر ضد دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو او رپورټونو کې هم واوریدل چې په قطر کې د امریکا او طالب استازو سربیره د سعودي عربستان، امارات او پاکستان او افغان حکومت پلاوی د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. د پاکستان، طالبانو او افغان حکومت په هڅو او د هر یو پر رول د افغانستان د سولې په پروسه کې میلمانه د خبرو اترو د نن ماښام په خبرونه کې غږیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د خبرو اترو د نن ماښام د خبرونې اوریدل مه هیروئ. درنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
ټاکل شوی نن دوشنبه د متحده عربي اماراتو کې د امریکا او د وسلوال طالبان ترمنځ د سولې اړوند مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د طالبان سره د امریکایي استازو ناسته به د سولې د مذاکراتو په برخه کې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر به راتلونکې شنبه پورې چې د جدې لومړۍ نیټه کېږي پیل شي. د ملګرو ملتو عموم منشي انټونی ګوټریس وایي چې د افغانستان شخړه باید د خبرو اترو له لارې حل شي. ګوټریس په ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د هر ډول هڅو هدف باید د مذاکراتو له طریقه د سولې تمهیدل وي. په پام کې ده چې نن سوشي بروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په نیویارک کې د امنیت شورا غونډه ته د افغانستان د حالاتو په باب خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. د ملکی تلفاتو په اړه ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما د 2015 میلادي کال د 9 میاشتو په راپور کې ویلي دي چې دغه موده کې 609 ملکی افغانان په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په وسلوالو نښتو کې وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو لمړی خبرونه په همدې ځای پیدا ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او لپټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیرول تر بیا خدای مرشي.